احمد شبریم دا ازادي راډیو د اټو بچو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوي. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبري وکړي. د روسیې تاسو چې تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبري وکړي. اسلامی دولت دلیا داعش د خراسان څنګه تیرشن به ادا کړي و چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاور کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستند فلمونو جوړونکو بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وی طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دي نه راوځي او سمدستي دي له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ایزابل یونګ وی د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یوه هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دېرش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده. خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د درې اویا کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځایناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. اوسه زیرا په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر خبري پیل شوې. دا به هم په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغي جوړی هڅې روانې دي. جیو هیوادو د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولای شي؟ د چارو شنون کې حفیظه اصولي.
دې ته ضرورت لري چې جهان دی او پیژنې په رسمیت خو دې په رسمیت نه پیژندل د خپل چار دی.
په کابل کې د بیو زیاتېدو ته خلک اندېښمن دي.
زه یو ښوونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې له دې معاش سره څنګه گزاره وکړم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
تر اتمیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو.
په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بعض غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. پوتیرو نشته نه هم یاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په ګډ سرحد کې نشټې کړي چې ورستۍ نشته درې اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې و. دواړو خو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشټو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمنځ سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د څېړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پرون د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کنډکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراز د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته زیات شو. له دې نښتې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لورې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دښمن دی او د دې ډلې له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نښتې وروسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه قمندانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوې دي چې د پاکستان د پاوز او ټي ټي پي د خبرو د بریا په صورت کې به خوشي شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی و او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کال بند سزا اورول شوی و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قمندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کوي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې اوسمهال د پاکستان د پوز یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړی ته ورسیږي او اوربند او سول اعلان کړي. داود خټک چې د مشال رادیو دارا پوری چمتو کړی دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان، په سوات کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب په سزا د 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړې. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نومونه هم وو. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم د طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو بریالی نه شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په ارتباط اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې د افغان جون او ښځو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولی شي چې طالبان د ښځو د بنیادي حقونو درناوي ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د ښځو د حقونو له فعالې حافظې اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د وو لویو صنعتي وادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غشتنې ته غاړه کیشتي.
دوی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دوی وپېژني په رسمیت، خو چې دوی وپېژني په هر اړخ کې د دوی سره کومکونه کوي، دوی ته یوازې یو د ژوند خپل دولت ته ادامه نه شي ورکولی چې څوک یې ونه پېژني. نو دا هم کافي نه دی. نو موږ د نړیوالو سره دا مبارزه لرو چې موږ د ښځو څخه حمایت وکړي، او د دې مردی خو نور بل څوک چې دی جهاني هغه ځینې حمایت ونه کړي، څوک یې حمایت کوي؟ نو نور نور هم دوی حمایت وکړي، او د طالبانو فشار راوړي چې څوک د دوی حقونه دوی ته ورکړي.
نړیواله ټولنه څه کولی شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا یو اقدام وکړي؟
بله، خو دا هسې مجالس چې شته په دې کې دوی باید دا تصمیم ونیسي او طالبانو ته ووایي چې تاسو باید د ښځو حقونه ورکړي. دا داسې اوس وخت نه دی چې تاسو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړئ. د ښځې تحصیل مو واخیستئ، د ښځې د اقتصاد دغه سر عادل د دوی مکمل آزادي، او ښځې په ونس هیڅ نوې آزادي نه لري، نه اقتصادي، نه سیاسي، نه فرهنګي، نه کوم هیڅ نوې آزادي نه. نو دوی خو جهان خو د انسان د انسانانو د حقوقو څخه دفاع کوي. باید دوی مشخص د طالبان سره ووري چې دا باید دوی حقونه ورکړي، دخلي دي کولی شي.
که نړیواله ټولنه وغواړي چې پر طالبانو فشار راوړي، د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري؟
فرضاً دغه مجلسونه چې دوی سره نیسي او دوی ته ووایي چې دوی په رسمیت نه پېژندل دا خپل فشار دی. باید دا طالبانو ته اخطار ورکړي، ورته ووایي فرضاً امریکا کولی شي، نور مملکتونه کولی شي چې دوی پر دې باندې فشار راوړي، ورته ووایي چې دوی حقونه ورکړي.
حفیظه اصولي د جیوه هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون اول مورس په جرمني کې غونډه لرله. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقري ساده تیلو د تصفیه چارې په نشتې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت وایند عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې د شرکت د دې څا د زیرمې قرارداد په یوه مساعده کې ترلاسه کړ.
په دغه افر ګشایي کې د نولس څخه چې پنځه ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول، او په ډیر نږدې ورځو کې به همدغه تصفیه دی جاري وساتي.
د شاغل برهان په وینا له دې څخه د ورځې شاوخوا لس رټنه اومه تیل ترلاسه کیږي، او په مساعده کې د یو ټن بیه شپږ سوه یو دېرش ډالره ټاکل شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له اتمې بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې ګڼ کسان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي چې ځینې کسان معاش نه لري، او کوم کسان چې کم معاشونه لري د دغو نرخونو په مقابل کې د دوی تنخواوې ډېرې زیاتې کمې دي، او دوی نشي کولی چې د ژوند بنیادي شیان چې دوی اړتیا ورته لري په دغه معاش باندې واخلي. په دې اړه راپور لرو.
څلور څلوېښت کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی. هغه چې د یو کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي 9500 افغانۍ معاش لري، خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي. د هغه په خبره د میاشتې په اخر کې حیران ای چې دغه پیسې څه ډول په ډیر شور زو وي شي تر څو هغه لمړني مواد پرې وپیری. ناصر په خپل یو معاش سره کولی شي یو شپاړس کیلوی د غوړیو قطۍ، یو پنځوس کیلوی د اوړو بورۍ، او یو څلورویشت کیلوی د وریژو بورۍ پرې وپیري. نوموړی وایي یاد ماش یوازې د خوراکي توکو لپاره دی، روغتیا او د ژوند نورې برخې یې له یاده وتې. خو دا یوازې ناصر نه دی. پنځه دېرش کلنه شکري هم چې د کابل په ښار کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې د هود د میاشتې معاش نه دی اخیستی. هغلی شکریه اته زره افغانۍ معاش لري، او په کابل کې په اوکرایي کور کې ژوند کوي.
زه یو ښوونکی یم، 3000 افغانۍ معاش لرم. قیمتونه جګ شوي دي، مونږ ډېر نګران یو، نه پوهېږم چې د دې معاش سره څنګه گزاره وکړم. خوراک او مواد سربېره کرایه لرو، د بناله او برق پیسې لرو، نه پوهېږم چې څنګه وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوې او دغه چارې د یو شمېر بېوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړي. اوس یوازې د کابل په ښار کې د یوې 500 کیلوې د اوړو بورۍ بیه 2600 افغانۍ، د یوې 40 کیلوې د وریجو بورۍ بیه 3000 افغانۍ او د یو 14 کیلوې د غوړو قطۍ بیه 3000 افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی:
د کابل ښاروالۍ له تېرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلې او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سایر ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي او وایي چې په تېرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
ازادي راډیو داسې راپورونه پرون ترلاسه کړي وو چې په هرات کې طالبانو امر کړی دی چې د یوې کورنۍ غړي هم نشي کولی چې په یو رستورانت کې یو ځای ډوډۍ سره وخوري او یا یو ځای چای سره وچي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر دا راپورونه رد کړي دي. دا څرګندونې درسره شریکو.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې سره کړې دي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین برید وکړ. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر له خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د 2.5 میاشتو له اوښتو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آستن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13 پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولس پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیه د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي، د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت همداراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایطو عکسونه هم خپره کړي دي.
په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیري وژل شوي دي. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې روسي چارواکو هڅې پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي، څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د دفاع وزیرانو د خبرو په اړه مو راپور اوریده. دوی دواړو روسیه تر دې چې روسیه پر اوکراین حمله پیل کړې ده، د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې او امریکا پر روسیه شخ وکړ چې په اوکراین کې سمدستي جګړه بند کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دی برخې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه مې ومنئ. د پکتیا په ډنډې پټانو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د یوې پرېکړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر د اندېښنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په خپله ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبورا لاینز په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې له شپږمو ټولګیو پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تېر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په دیارلسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یوه نوې پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي.
ځای چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلی دی چې څارنه به یې هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولوار 400,000 افغانۍ وټاکه. قومی مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ لی اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دې په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان بتله په خارج کې به مزدوري کوله، لاس کوله، اته کوله، هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول، د کبانو خوراک به شو. اوس شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پریکړه وکړه چې د پیغلې به 400,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې به 200,000 افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به 400,000 افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پریکړه عملي کړي، ځکه چې موږ خلک یو لسی دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
موږ ټول کومونه ولسونه کېنسته او سره دي ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه. دا موږ ژبه پکړ دو، خبره هم پکړې دو، د منطقې ته مو درسبلای دی. دا موږ خپل توحید دی، ژبه مو درکامو دو. دا په سلامي په سولخه وکړه، په شریعت مو کړی سولخه داس دو لکه یو شریعت په سلا چکه سي په دانی موږ معافی کیو سره جوړ یو خبره مو کړ دو. کچا دوباره دویم کور وکړ دا به باندې کیږي، جریمه به تر خوځ کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وایي پریکړه داسې وشوه چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې وي.
د ماما کبابم نوی، د تر کبابم نوی، د برخه ورول دابم نوی، خواړه او بدابم نوی، نور ناور ریواجونه دابه هم نوی، سرزل او سپینزل دابه هم نوی. دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مهر به 400,000 افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د 400,000 افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لذي قومي پریکړه مخکې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو تر سلو زیات پلورنځیو او سشمیر 500 ترکټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2,000,000 پوستو کو ته رسیده شمیر اوس 3,000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کښته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمې چې په همدینو مشهور ده څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړی وای دا سوریزي بوي چې د ډیر کار لامل به آند سرګرول ته نوزګاری ده، خو اوس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. په خو دلته یو سلشل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپل برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پریښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 1,000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2,000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوي. په خو باز موږ د صادراتو کې 1,000,000 پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي دغه برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسي تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنز ناندروی راپورته شوې، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکی بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکی په ځای خپل مال ساتي تر څو لږه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکي وایي داسې یو طرحه باید جوړه شي چې دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. قرقل دی وری هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالېږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګېډې راوستل کیږي، او قصابان یې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نه شي دوری له تنه جدا کوي.
دا زجر ډو پروان خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه، د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسرجن چې تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ تیر شنبه ادعا کړې وه چې د تخار له خواجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وای طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دی نه راوځي او سمدستي دی له افغانستان ووسی. میرمن یونګ پر ټویټر همدارس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وای د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوې. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دېرش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې 24 ورځې عمومي ویر او 3 ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفہ بن زاید آل نهیان پرون د 23 کلونو په عمر وفات شو. نوموړی په 2014 کال کې مغزي سکته کړې و او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفہ ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې زابل ته ځانګړې ده د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د کندهار، غزنی، اورسګان او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان ایالت سره هم پوله لري. زابل ولایت 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري او په پنځو کې دوی برخي خاورې غرونو پوښلې یا غرنۍ ده. د زابل مرکز کلات شار دی. ارغنده، بټغر، دایچوپان، کاکړ، میزانه، نو بهار، شاجوی، ترنک او جلدک او همدار شینکی ولسوالۍ دي. زابل د کابل کندهار په لوی لار پروت دی. د زابل د خلکو په ستونزو کې چې پخوا په دې خبرونه کې اوریدونکو یادونه کړي، د لارو خرابوالی، د کښتونو لپاره د اوبو کموالی او د میوو لپاره د بازار نشټوالی دی. په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم سویه ټیټه ده. روغتیایي کلینیکونه کم دي او ډیر خلک په چیره بیا ځوانان بې روزګاره دي. په دې خبرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره د کابل پر ستونزو او د هغو پر حل لارو خبرې کوو. مولوي صاحب رحمت الله حماد نیازی د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی، همداراز د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری. لومړی مولوي صاحب نیازی، په تعلیم به خبرې وکړو، ځکه چې په زابل کې د نورو ولایتونو په پرتله تعلیمي وضعیت ښه نه دی. د طالبانو حکومت دې برخې ته تر اوسه پورې څومره توجه کړې؟ آیا کوم نوی ښوونځی جوړ کړی؟
زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت ته راتګ له وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ گشتور او خوندور کارونه کړي دي. چې د خبرونې په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو، دلته دوم پلان ټوکو وایي چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسې د همکارۍ په مرسته، د هغوی په همکاري او مرسته باندې شپېته بابا نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي او تقریبا 300 بابا د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې، چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف مؤسسه په همکارۍ باندې نظر از د کوونکو ته د ژمنه جامع مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بلان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی او ګټه اخیستنې سره شوی دی.
د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی، ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و. حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله، د ښوونکو معاشونه سي ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپله حکومت ورکوي. د یونیسف په مالي ملاتړ د پوهنې ریاست په هلو ځلو 850 ښوونځیو ته
ښاغلی عمری، تاسې د مولوي صاحب نیازی خبرې واورېدې چې ډېر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړي دي. تاسې د یو ژورنالیست پیس وویست، څومره ښوونځي واقعا فعال شوي دي؟
د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیرو شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وې، چې یو غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا وه چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم و چې څلور پنځه ولسوالیو کې مر لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول پر راتګ سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی ده. تر حده زه لرې تاسو سره تر حده موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپله پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي، تر څو د هغوی د شرماشاتو ته مرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي او زده کوونکي هغو ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بېلګې په ډول ولسوالۍ مور یادولی شو، په شینقي ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. دا چې کار کامل ما سره نشته کېدای چې پوهنې ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینو ساحو کې د کرتاسي او کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده. ځینې د تېر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو، خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمر ستونزه په دې شک نشته. د ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونکي نه لري، ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته دا چې یعنی علمي کچې زمونږ نه ده دا ستونزه له وخت څخه موجوده ده زه هیله مند یم چې په دغه برخه کې اسلامي عمارت یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده د مرکز کانکور له لارې به اقتدار کېږي زه وایم چې د پروسه دا اوس لپاره اسانه چې ځکه د امتحان یا ازموینې اخیستنه او د ګټه نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست د لورې چې موږ لیدلي دي چې هغه په ولسوالیو کې مساجد ملا امامانو ته به دنده ورکول شوې وه یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای او ساحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده نو چې هغه هم تر حد پورې موثره وه دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی د ښوونکي هم زړه ښه کوي مسلکي کسان او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو ډېر فارغان هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي د لیسانس په کچه د ماسترۍ په کچه او یو ښه خبر دا ده چې سږ کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغان لرل نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي عمارت اوس فعال کړي دي زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي موضوع چې په تېر نظام کې پروسه کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالیو کې ښوونځي نه وپاله تشکیل مرکز ته انتقال شوی د زموږ د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی دی
مولوی صاحب څه وایي ستاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط حسین د تشکیل یادونه وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی او دا لازمه ده چې یو انډول وي کنه څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي مهرباني نظر مو څه دی
بالکل مهمه ده مرکز دغه رسیدګي ولسوالیو دغه رسیدګي مرکز ته نشي کېدلی د پخوا کده چې ویلو چې امنیتي حالات خراب ویلو د دوی د ښوونکو تشکیل مرکز تر کړی اوس حالات ان شاء الله برابر دي نو د پوهنې ریاست په ټولو کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته د زده کړو بهیر وغځوي هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ان شاء الله ډېرې جدې هڅې کړي خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي
مولوی صاحب یو بل موضوع چې دا هم په زابل کې ډېره مهمه ده هغه د اوبو د کموالي ستونزه ده او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه تیره اونۍ مو د اروزګان په اړه خبرونه لرله هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي که څه هم په وروستیو کې بارانونه وشول ځینې ځایونه یې سیلونه هم راوستل خو دومره ګټه یې نه ده کړې په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره
زابل په زراعت باندې ولاړ ولایت دی د دې ځای خلک اکثره له کښت زراعت سره کار کوي نو رښتیا مشکلې بالکل ډېره زیاته ده د ولایت مشکلې ځپلې دي نو خلک یې ډېر مشکلې ځپلې دي کوم بارانونه چې شي هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي په ډېرو سیمو کې مشکلې له وجې څخه د زراعت ډېر کمزوری شوی دی چې ولسونه یې رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې ان شاء الله نه دي سپمولي زراعت ریاست د یوې مسؤلې لوري څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ورکړي دي او دغسې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د مرسته شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي د باغدارانو ته ویشلي دي همداراز د زراعت ریاست له لوري د دوه زره کوچیانو او ځایي مالدارانو ته څنګه دا خو ښکاره خبره ده چې وچکالی پر د کوچانو پر مالداری باندې هم اثرات پرې راسي نو د ریاست ریاست له لوري د 2000 کوچانو کورنۍ سره د حیوانات لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپل ټول هڅه کړې ده د 50 میلیونو خوایې راټول کړې دي په دې نه راځي او په ټول کې د زراعت ریاست په خپل هڅه کړې ده چې د وچکالی ځپلو سره مرسته کوي چې لږه شنو ریاستونه شي د دې حوادث ریاست دا هم له وچکالۍ ځپلو سره خپلې مرستې کړي دي، خو دا هم دا کافي نه دي. رښتیا هم دې برخه کې د خلک له وچکالۍ څخه ډېر شکایت کوي، او دا ولایت چې دی رښتیا هم له وچکالۍ ډېر ځپلی دی. نو که بارانونه ونه شي لکه څنګه چې اوس روانه ده، نو وچکالۍ به نور هم دا خلک وځپي.
مولوی صاحب لومړی تاسو ته درځو، همدر صاحب پوښتنه هم له تاسو څخه و چې که یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي، ستاسو ریاست څومره دې ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي؟
بله، د وزارت له طرفه خو مشته د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کومه ځانګړې بودیجه نه ده راکړل شوې. خو بیا هم څوک کوم لیکوال کوم شاعر ابتکار کړی، کتاب جوړ کړی، زحمت یې کړلی، لمځه مرسته وغواړي، نو انشاءالله د وړاندیز له لارې وزارت څخه هم مرسته ورته اخیستلی شو. دلته چې شته مطبعې دي په مرکز کې دي، هغوی ته خواهش کولی شو ځینې چې تخفیف ورسره وکړي، یا خپل د ریاست له طرفه هم چې هغو سره مرسته کولی شي. نو پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل، ریاست خو کتاب نه لري. معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي. زابل ولایت هم، د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یوه جریده لري چې د سرغار جریدې په نوم باندې چاپېږي، پنځلس ورځنۍ جریده ده. د کتابونو د چاپ ته مهم تکال دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو، خو تر اوسه پورې د په کار باندې فیل کړی دی.
محمد اکبر ته هم که جواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅېږي.
نه محمد اکبر، کوم خبرې چې دا ادامات سمه نه ښکارېږي، خو که بیا هم داسې دي د امنیتي کسانو سره غذای وه مطلب
عمری صاحب تاسو ته درځم، د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي، داسې شکایتونه مشتم راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي، او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي.
یوه نقطه دغه د تشکیل د پوهنې ریاست تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیل، او بل د ښوونځي په ارتباط یو شی چې ما ذهن نه وته متاسفانه چې یوازې په درې ولسوالۍ کې مرشدې نه ښوونځي لرو. دغه برخه ته که توجه وسي چې دغه ډېره ستونزه ده، او په تو پاتې ولسوالۍ کې موږ هېڅ مرشدې نه زده کوونکو لپاره ښوونځی نه لرو. د عامې روغتیا په برخه کې سروان صاحب که څه هم چېرته چې کار یې هلته به خامخا طبیعي ستونزې په ولسوالۍ کې. یو وخت چې موږ یوازې پنځه کلینیکونه لرل، اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې دي تقریبا شپېتو یو شپېتو کلینیکونو ته رسېږي. زابل لس ولسوالۍ لري، او دا چې د زابل جوړښت داسې دا تاسې مخکې ورباندې لنډ خبرې هم وکړې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي، داسې پاشلې منطقې دي، کله یې نو کلي لري لري پراته دي. دغه اوسني کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي، خو بیا هم د عامې روغتیا په برخه کې خدمات ډېر ښه دي. تر اوسه پورې په مرکز کې هم، په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه شته، د دوی د انتقال لپاره کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې، او هلته چې دي دغه په ټوله کې کوایي د ډاکترانو شتون د هلته خدمات وړاندې کېږي. خو د دوا په برخه کې ستونزې شته، رښتیا هم موږ هم شکایتونه اورېدلي دي د دوا په برخه کې، د دوا د کمښت په برخه کې. دا چې د عامې روغتیا ریاست له مسلمانانو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي چې تر یو حده پورې موږ د هغو مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري هم اندازه دوا لرو، خو په هغه کچه نه شي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي. د دې یو ستونزې یو لامل زما فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده. د زابل نفوس تقریبا د لس لکه په شاوخوا کې نفوس لري، خو ولې زموږ رسمي ارکان چې په د تېر شلو کلونو کې ثبت ده، او کومه ساحمیه چې به د مرکزي حکومت له لورې ورکول کېدله هغه د دوه لکه اتیا زره تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله، نور امکانات هم چې وو که پروژې او پروګرامونه هم وو.
مولوي صاحب، د نفوسو مسله ډېره مهمه ده، لکه څنګه چې عمري صاحب وویل ډېر کم ثبت شوی دی، او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی. په دې برخه کې تاسو له مرکزي حکومت سره خبرې نه کوئ چې بیا کتنه وکړي او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي او په هغه اساس سهمیه ورکړي؟
اړینه ده، لکه څنګه چې عمري صاحب وویل، پخوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته مرکز اور خواته دی تقریبا وډیر له سولې تر څلسه نو له سرشمیرنې یا د نفوس کومه د واسه دی لیکلي د لزان سره یا سبسکړي دی نو هغه رښتیا هم ناقص دی. نو په دې برخه کې به ان شاء الله له مسؤلینو سره دغه خبره شریکه کړو او له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمیرنه له سره وکړي او دې ولایت د خلکو د سرشمیرنې په حساب باندې او د وی د اړتیا په برابر باندې په هر برخه کې هغه اړتیا ورشان ورته ویلی شي.
یو شاید اسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکی تذکره ډیرو خلکو ته ورکړي، په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکره ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي.
دا الکترونیکی تذکرو ویش خو په ډیر ګړندی شکل روان دی. زموږ ریاست په څنګ کې دا الکترونیکی تذکرو ریاست دومره بیروبار باندې شي ویښه د منلو نه وي.
بیروبار ځکه ده چې دا ډول مرکزونه کم دي، که مرکزونه زیات کړي نو ډیر خلک به تذکری واخلي، ډیر به تشویق شي. اوس ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار ده، نو بیا وایم زه اوس د پاتې وي، بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم.
مرکزونه یې کم دي خو لیکن دا یو مرکز ښه فعالیت کوي، ښه ګړندی فعالیت کوي. مراجعین چې دي چې دا ورځ مراجعین تقریبا دا ټول خلاصي
عمری صاحب په تیرو خبرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي، تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت شته او کومې لارې ډېرې خرابې دي؟
بلې سروان صاحب، رښتیا هم ډېره غټه او جدي ستونزه چې ده، هغه د لوی لارو خرابوالی ده چې په تیرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت د فعالې او له بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پیښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته سرغوډه جوړ کړی ده یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نه شي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې دا چې زابل زراعتي ولایت د میوو انتقال هم وخت نیسي او نور ترافیکی حوادث چې کیږي او خپل ترافیکی پیښې دا هم د دې لوی لارې د خرابوالي واجب ده. د کابل کندهار لوی لارې چې ډېره مهمه لار هم ده، ډېره خراب شوې ده، بېخي تخریب شوې ده او د ولسوالۍ لارې خلا بیا هم پار سره. د کابل کندهار په لوی لارې کې په دې وروستیو کې د دې د ترمیم لپاره یا بیا رغمن لپاره ځینې فعالیتونه شروع شوي دي، خو زه چې وضعیت ته ګورم یا دغه د دې کار ته په هیڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله، او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جری یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو، او لاره د وړو موټرو د استفادې څخه بېخي وتلې وه، او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل. دا چې بار بم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرلم. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپورونه جوړ کړي دي په رسنیو کې او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مو هم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي او په اساسي شکل ورغول شي، سم شکل باندې ورغول شي. وسنۍ ترمیم چې دا هغه د ولایت په کچه هغه امکانات په لاره چول شوي دي، تر حد پورې دغه لار اسانه کوي، دغه لار یو څه او رسوي، دغه جرونه ایستل شوي دي، دغه کوم خیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړي وو هغه تراشل شوی ده او بیرته ورباندې زمبر شوی ده. خو زه فکر کوم دا د لنډ وخت دپاره که د ستونزې حل یې وګڼو په راتلونکي کې بیرته ستونزې جوړوي، بیا چې په ځانګړې توګه ورښتونه وسي که تاسو دوه کلونه وچکالۍ وي او رښتونه کوسي، زه فکر کوم چې دغه لاره به بیرته له ستونزو سره مخ وي. دغې برخې ته توجه پکار ده. او د ولسوالیو لارې چې دي، د ولسوالیو لارې هم تر ډېره پورې نه دي رغول شوي. حتی متاسفانه باید ووایو چې په دې تېرو شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم موږ په ښار کې داخل داسې کوڅې لرو چې هغه پخې نه دي، خامه دي. زما هیله دا ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت په مقام په همغږي دغه برخې ته پاملرنه وکړي.
مولوی صاحب، د اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدئ. خصوصا د مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه خبري وکړي چې دوی وایي په څو ولسوالیو کې دا شبکې غیر فعال دي یا کمې فعال دي. ضمن د ښاغلي عمری د خبرو په ارتباط نظر څرګند کړي. مهرباني.
زابل ولایت په تیرو شلو کلونو کې هیڅ خدمات نه لرلې. په تېرو بیا په مخابراتي برخه کې نو په ډېرو ولسوالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا که شته هغه ډېر کمزوري دي. د زابل ولایت په داسې ولایت دی چې دلته کله وچکالي نو خلک بېکاره کېږي. ځینې خلک ګاونډیو هېوادونو ته د دې ولایت ځوانان د ځي د کار لپاره دی له کورنیو سره کېږي. حتی بس داسې پورونه درو چې په میاشتو میاشتو له کورنۍ سره اړیکه نه کله چې د کورنۍ کوم غړی بازار ته ځي بیا ټلیفوني اړیکه ورسره ده. په داسې ډول د مخابراتو ریاست سره ولر له مخې شریک کړي دي. د مخابراتو ریاست سره د روان کال کې پلان لري چې ټولو لرو پرتو او سیمو او ولسوالیو ته د مخابراتو شبکې او انتنونه وغځي. هلته د انتنونه په حال کې
او د لارو په برخه کې څه وایست؟
لارې رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل په لور لارې پروت ولایت دی. په چیرې بیا د زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خرابه ده. د زابل غواړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امارت کې ویل غوښتنې چې دلته وشو نو هغه هم د لارې لپاره کافي نه وي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره د اسلامي امارت کې د ټولګټو چارو وزارت د رنګین امر کړی د شیا لار به له هرات څخه د تکامل پورې په اساسي ډول جوړیږي. تر اوسه پورې د هغې کار پیل شوی نه دی. په دې روان کار کې ان شاء الله پیل کیږي. له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه شوي لکه د لارو کې سړک کې کدي جوړ شوي لکه کامري صاحب شوی د دې جوړو تراش شوی دی هغه ملي شوي دي. دغه سی دغه فلونه جوړ شوی دی په دې ونی لار باندې. دغه سی بل فل د ارغنداب طرف ته سیمه لري غرمه د کابل کندهار لار نه ده. تل په فل جوړ شوی دی په دغه هم کاه نه دی. نو پر افلون کې اسلامي امارات پلان لري چې دغه لو لار په اساسي ډول له هرات څخه بل فل جوړ.
بله ډیر زیاته مننه عمر صاحب. اوس ستاسو خبرو ته راځو.
یو موضوع دی، یو نفر موضوع ده چې په شهر کې چې دغه د اسلامي امارات وختونه دي اکثریت یونیفرم نه لري او یا د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. بله خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده. په لوړه کچه که د ریاستونو په برخه کې دي که د ځینو امریتونو په برخه کې دي موږ هیله لرو چې اسلامي امارات دغې برخې ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه، د ټول افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي. بله برخه د مرست دویشته نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې ډېرې شوي دي. خو زما هیله دا ده چې د دې مرستو لا هم ښه مدیریت وشي. زه فکر کوم که چېرته دغه مرستې په همدې شکل چې راځي نغدې او د خوراکي توکو دغه تغذیه کېږي، خلکو ته ورکول کېږي، دا یو ډول په راتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي. خلک بېکاره او لټه مخ.
ډېره زیاته مننه. د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې تلیفونونه مو وکړلو. زموږ له میلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
ಪಂದಕಣಂ ಬಹಮದೇ بند کړم په خا